چوپړ کې اوسو. په پاکستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او زلبیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وای د افغان جنو خوځول ټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ د اتمې په مناسبت دا خبره په خپل ایکس پاڼه کړې. اگر بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په یو ګډ لیک کې چې تیر شپه ناوخته یې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگھ لامر خان متقی سره د افغانستان سوداګرو د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. هغه دا هم ویلي چې دوی پلاوی چې و منمنه پکې وه له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او په افغانستان کې دنیا مال چارواکو سره هم کتلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړی هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې وه. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیرلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز ښایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکېچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیرلین دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د تړانګې پر سواحلو د کښتیو یوه اډه جوړوي. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. پیرمانانه چې ازادي رادیو اورې د دې خبرونه دوی منیمایي د ازادي رادیو اونیز خبرونه تان د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده د هغې لپاره بیا لا شوي تاسو د خبرونه اورې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته نزا دمو چې خدای ته ما دا یا به ته پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خو څه شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزای پویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دمو موضوع چیرو ملتیا موکری ق قدر منوتن کو ځوانان دی وه واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنګ کړې چې نورې لاره ورنه ورکه کړې ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون محصله وایي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام له زده کړو منع کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کیږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نامحرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کومه کی اوس ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جاب دې صحیح نه ده ول دې سدا سې د انجنوري ټول سلویخ کا سپن اوس کا زندانی وو بیرون ګرځیدل موږ ته امن نه ده ځکه چې موږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کړي تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژه بند شو تلفونه ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه ښځې وي کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلب بند کړو سینګارتون کې په سړیان نه ننوتل د ښځو پارک بې او د سړیانو بېل ولې د هغوی بند کړه او داسې څه دوام وکړه زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسته ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چېرې طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
فافته دوه درې دفعې خامخا سلمانی ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری وو زه ورسره خپله لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هم ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانی والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانی ورته محرولا کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کړي یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته یې ږیره جوړوله ږیره کې ورته سټایل وهلو بس حمام کې کېنوله او بیچاره په حمام کې ورته ږیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هېواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس ځازای چې اوس له هېواد څخه بهر اوسېږي په دې اکلا وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هېواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هېواد نه ووځي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي د ژوند شرایط سختول او بېځایه قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو له افغانستان د وتلو هڅه کوي، دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورور چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړی په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات راغلی، لکه دریشینه اغوستل د سړیانو دپاره. د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو ته اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دې نظر لري، د اسلام د نظر دا نه ده وزه شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید اسلام د نظر وسیرل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باید صدق کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باید صدق کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باید صدق کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باید صدق کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي سنت برا بارک دیت معلومات ورکړ شي، د فرض بارک دیت معلومات ورکړ شي، بعد دغه نه د سیو تغییرات و ذکر یا څوک سفر وهل په څوک باندې مثلا بعضی اخار په مایز کې هغه ته به احترامي کول د اسلام کې نه دی راغلی، او هر څوک دا کار نشي کوي. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون دي په دې وهل کېږي یا په دې بند کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلی، څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسینه ویډیو چې ملګري اکثرا حجاب هم یعنی دومره مراعات شوی داسې حجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا وهل شي وټکول شي، د ښار مایز کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی وي کې دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سوپ زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مرز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې. اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورنمره چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کله چه حجاب مراعت که او را پتشی. اسلام ده و غاری، اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا. نه بهتر داده چه کله ده محدودیتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواه وسی روشی ده بیاوازه شی، بعد اگه نه ورو ورو وازه شی پوکر شیش که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی مسلمان و منگ اسلام چه احترام نرو ده قوانین ده دست تدبیق شد چه چا تا بکی به احترامی اونشی. کلا چه چا تا به احترامی اونشی زوانان ده سرک بسر ونه و احل شی، زوانان ده سرک بسر پاقی بانده مثلا باعث دیدش چه یونیم سل نفر ولاری ده ده خار مایسکی و احل شی و چکل شی جلکی ده وقتی ده پا رنجر که کی نول شی. نو ده چه چه زوانان ده هواد نه زرت و روی اسلام نه حتی کول شو چه زرت و روی باوجود چه اسلام تو ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لری پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو برعکس صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډپریشن، د انزایټي، د اضطراب چې موږ ته یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي انسان د هغه څه د صحت له لحاظه یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو اجتماع ناروغه شي نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغه اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي باعث د کېږي د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي باعث د دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي باعث د دې کېږي زمینه هر شي ته فراهمه شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط مخه راوړي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهمه کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه وژغوري ترغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین دي قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رقیب. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسیږي ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري د فرهنګ د نظره مشکل نه لري نو هغې که دا عملي که دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بېعدالتي اوسیږي. لکه اوسنی حالت چې زمونږ پوهنتون نشته تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بېانصافي اوسیږي. نو دته تر حد ممکن چې مبارزه امکان لري باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې مونږ ته خلاص شي تر کومه چې امکان لري که هغه سوشل میډیا ده که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله په آخر کې اوسني نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت مینه شفقت نظام د پاره ډیره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې لاس لاندې د پاره باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهم ترین کار چه اول باید دیو که باید خلق درک کی نظر دی خلق تو، یعنی یو دفعه دمر تغییرات راوستل بیا ابیت عملی کولی دا، یا شاید مثلا دته مونږه د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولی نو یو دفعه منل خلق د پاره سخت ده، نو کله چې خلق نه منی یا کوم د سیو قصه کیږي مثلا یو جرګه ایجاب دی مرات کړی یا الګیرنی هغه سره ډیر مهرباني برخورد کی دی خوشونت نه کار اخستل نو دا به ډیر بدی پایره ولري.
ډیر زیات مننه تاسو ژوندې سلامات اوسئ.
هله کوم هله کوم.
ګران دوستانو دا و دی دیونه د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
ke te